آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیلسبه په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام کړئ د خبرونو لندېسته
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې په افغانستان کې د سولې پروسه ګړندۍ شوی عمران خان د اقتصادي چارو لپاره د مشاور په توګه د یو احمدی یا قائدانی له مقررې نه صرف نظر شو او په جاپان کې د پنځشنبه د ورځې په دباکون کې زلزلې کې د مړو شمیر شپاړس ته رسیدلې
نن جمعه ده د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې اوومه نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
السلام علیکم د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس په افغانستان کې د سولې په اړه خوشبینی ښودلې او وایي چې د سولې پروسه ګړندۍ شوې د پینټاګان مشر دغه خبره نن جمعې په ورځ افغانستان ته د سفر په وخت په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړو پوځي قمندانانو سره له ملاقات نه وروسته وکړه اشرف غنی د امریکا د دفاع له وزیر سره د ملاقات په وخت ویل چې د ناټو پر عسکرو باندې د افغانستان د عسکرو د حملو مخنیوی د حکومت لپاره ملي لومړیتوب یا اولیت لري او هم په افغانستان کې د مخالفانو په خلاف د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د لمنې د پراخېدو ستاینه وکړه میټس د جمعې په ورځ د بګرام په هوایي اډه کې راښکته شو او د راتګ نه د مخکې نه څوک نه و خبر که څه هم چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعلان شوې نوې ستراتیژۍ یو کال پوره کېږي په افغانستان کې جنگ زور موندلی او د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې د میټس په شمول لوړ پوړي امریکایي چارواکي اوس هم اصرار کوي چې د ټرمپ ستراتیژي کامیابه ده او په دغه هیواد کې به د جنگ په ختمولو کې ګټوره ثابته شي د دفاع د وزیر په توګه د افغانستان ته د ښاغلي میټس څلورم سفر دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري د یو رپورټ له مخې د پنځشنبه په شپه د لغمان ولایت د باد پخ په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 کسان وژل شوي د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې دغه خلک د ټیریریزم ضد ځانګړو ځواکونو په ډزو کې په غلطۍ سره لګېدلي د باد پخ ولسوال سید شریف پاچا امریکا غږ ته ویلي چې افغان ځواکونه په هلیکوپترو کې دغه سیمې ته ورغلل نارینه یې له کورونو نه راوویستل او ځای پر ځای پرې ډزې وکړې د سید شریف په وینا د سیمې له خلکو نه یې په دې اړه همدومره معلومات لاسته راوړي دي چې په کلي کې سمه نیمه شپه هلیکوپتر کېناستلې پوځیان ورن راښکته شو او ډزې وکړې خو په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت یا نه موجودیت په اړه اطلاع نه لري زموږ غږ د واشنگټن نه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د اقتصادي مشاور په توګه د یو پاکستانی احمدی یا قائدانی له مقررې نه صرف نظر کړی احمدیان یا قائدانیان په پاکستان کې یو مذهبي اقلیت دی او دا شکایت کوي چې په دولتي کچه ورسره ظلم کیږي د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه د شافی سردار نه واوري
په پاکستان کې سخت دریځه مذهبي ډلو په صدر اعظم عمران خان فشار اچولی وو چې د اقتصادي شورا څخه دی د عاطف میا نوم لري کړي د اطلاعات وزیر فواد چودری په ټویټر کې لیکلي چې حکومت غواړي د پاکستان د ولس د ټولو برخو سره کار وکړي کته هم چې عاطف میا په امریکا کې درس ویلی او د پرنسن په پوهنتون کې د اقتصادي پوهنځي پروفیسر دی خو ویل کېږي چې هغه په دې خاطر د اقتصادي شورا څخه ایستل شوی چې قادیانی دی د احمدی فرقه چې په پاکستان کې په قادیانیانو مشهوره ده ادعا کوي چې د دې فرقې بنسټ ایښودونکی میرزا غلام احمد پیغمبر و خو نور مسلمانان بیا د هغوی دا ادعا نه مني د پاکستان په اساسي قانون کې هم قادیانیان مسلمانان نه ګڼل کیږي شافیه سردار امریکا جاغ واشنگټن
خبرونه د واشنگټن نوري د سوریې په ختیځ ولایت ادلب باندې د سوریې د رژیم او د متحدینو د ځمکنۍ حمله په صورت کې د وینو د سیلاب د بهېدو ویره پیدا شوې او ملګرو ملتونو د جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په خلاف خبرداری ورکړې ده دا په داسې حال کې چې د روسیې، ایران او ترکیې جمهور رئیسانو په تهران کې غونډه کړې. د خبریال هنری رجول د رپورټ خلاصه لا شوق الله رحیم زوی نو وري.
د ایران، روسیې او ترکیې جمهور رئیسان په تهران کې راغونډ شوي دي چې د سوریې د جګړې په حق له خبرې وکړي. دغه درې وړه هیوادونه په سوریه کې خپلې ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې په دې خاطر پاتې شي چې لبنان او اسرائیل ته نږدې شي او د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. ترکیې بیا په لومړي سر کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوه او ویره لري چې که د ادلی په ولایت کې نظامی عملیات وشي، د حد نه زیات خلک به بې ځایه شي او د سوریې نورې سیمې به هم بې ثباته کړي. روسیه هم د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او غواړي چې په سوریې کې په پاتې کېدو سره په سیمې کې خپل نفوذ وساتي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي هر چا چې د هغه په خلاف د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې وړم ورځ یوه بینومه انتقادي مقاله لیکلې وه رسوا به شي. وړم ورځ د ټرمپ د ادارې یو برحاله لوړپوړي مامور چې خپل ځان یې د حکومت دننه د خاموش مقاومت غړی وباله، د ښاغلي ټرمپ په پالیسۍ باندې سختې نیوکې وکړې او د ټرمپ مشري غیر مؤثره او خطرناکه وبلله. په عین وخت کې په داسې حال کې چې دغه مامور د اصلي هویت په باب ډول ډول اوازې خپرې شوې دي، د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس په شمول او د خارجه وزیر مایک پامپیو په شمول لوړپوړو مامورانو دغه مقالې په لیکلو او یا چاپولو کې د لاس درلودل نه انکار کړی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جنرال دواړو د پنځشنبه په ورځ نوښت په نوې ډلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره کتلی دي. د امریکا د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوی دي چې دواړو په دې تاکید وکړ چې د ټرمپ اداره د هند او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ په پراخولو باندې تاکید کوي. د امریکا خارجه وزارت د هند او د امریکا د خلکو ترمنځ د ارتباطاتو او تماسونو پر اخولو غږ وکړ. د برازیل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو مخکښ خلاصې کاندید جعیر بولسنارو د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې په چاقو باندې د وهل کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی، خو روغتیایي حالت یې ښه دی. جنوبی کوریا واچ د سپتمبر په 13مه په پونګیان کې د جمهور رئیس مون جی اون او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ درې مالی غونډې نه مخکې په بل هفته د دواړو هیوادونو لوړپوړو ماموران ملاقات وکړي. د شمالي کوریا مشر د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ په پام کې لري چې د 14 مریض کال تر پای پورې خپلې ټولې اتمي وسلې تباه کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ په شمالي ټاپو هوکی اډو کې د یوې سخت زلزلې د عمله د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی او 1 میلیون زیات خلک له برېښنا نه محروم دي. د ټویټر انټرنیټي شبکې د تل لپاره د یو افراطي امریکایي مطبوعاتي شخصیت الیکس جونز حساب بند کړی دی. جونز چې د یو توتیساز مفکر په نوم شهرت لري، په ټویټر کې 9000 پیروان لري او په سلګونو زره خلک یې د انفو وارس یا معلوماتي جنګونو په نوم ویبپاڼه هر ورځ ګوري. مشهور امریکایی فلمی اکټر برت رینال د پنځشنبه په ورځ د 23 په عمر له یو دې ناروغۍ نه وروسته مړ شو. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. خبرونه مو تاسو واوریدل؟ قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری به موږ ته نور معلومات راکړي چې د ده د سفر هدف څه و. شینواری صاحب، تاسو په لین کې یاست، مهرباني وکړئ په خیر راغلاست.
بله، لکه تاسو شویل نن سهار د امریکا دفاع وزیر چې د امریکا د پوځ لوی رئیس جوزف ډانفورد هم ورسره ملګری و، په یو ناڅاپي سفر باندې باګرام ته ورسېدل او بیا د باګرام نه کابل ته راغلل. کابل کې د غربي نه مخکې په ارګ کې د جمهور رئیس غني، رئیس عبدالله او د افغان حکومت د نورو چارواکو سره په یو لړ مسلو خبرې وکړې. ارګوی چې په دې خبرو په دې مسلو کې وسوال طالبان سره د سولې، د ټاکنو مسایل، پاکستان سره د افغانستان د ډیالوګ او همداشان تروریزم سره د مبارزې، د افغان حکومت په ادارو کې امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو پروګرام باندې خبرې شوې دي. مونږ ته د اجرایي ریاست د ویان مرستیال ویل چې په دې خبرو کې همداشان د امریکا پلاوی افغان لوري ته د پاکستان سره د امریکا د خبرو په اړه شي په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان نظریات پکې شامل وو هم بحثونه او خبرې کړې دي. دا د تر اوسه پورې د دغه پلاوی در اتک په اړه خبرې شوې دي. همداشان د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار سره هم کتلی دي.
بله شنوار صاحب ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ل چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې د وسلې دو په هدف په بدخشان کې د یو سلوش پوج او یا کیلومتر پاته ساحه د سروې کار رسمان پرانستل سو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مخابراتو وزیر شاغلی شهزاد ګل اریوبی هم پروند د سیمې د ارزونې په هدف سیمې ته تللی وو. نوموړي وویل د دې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د مکالمې او انټرنیټ قیمتونه راکم سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
غواړم د بدخشان ولایت د مخابرات او د معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د سفر د هدف لپاره پوښتنه وکم، ولی بدخشان ولایت ته تللی و؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ملي تدارکاتو د کمیسیون په تېره غونډه کې د بدخشان ولایت چې هغه د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د سروې یوه برخه پاتې وه، هغه پروژه منظور شوې ده. 1600 کیلومتر ساحه چې د افغانستان له خوا نه پاتې ده، دغه ساحې د لیدنې دپاره او د چینایي هغه شرکت د کار د پیل په خاطر باندې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وزیر بدخشان ته سفر درلوده چې تر څنګ یې یو شمېر لوړپوړو چارواکي او د چین سفیر هم وو.
د دې پروژې د سروې عملي کار به څه وخت پیلېږي؟
د دې پروژې د سروې کار عملاً د نن شروع کیږي او دوه میاشتې وخت ونیسي. د هغه وروسته به دغه پروژې راپور وړاندې کیږي او بیا د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د عملي کار لپاره به ګامونه پورته کیږي.
ځلان صاحب، د نوري فایبر په اړه به زه مطمئن یم یو تعداد افغانان ډېر زیات معلومات نه لري. دقیقا د دې پروژې د تطبیق هغه ګټې فواید به خصوصا رازم د مثال په توګه به د بدخشان اوسیدونکو راوخلو، دوی ته به ګټه څه وي؟
د نوري فایبر یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د پراختیا لپاره او د کیفیت د بهتره کېدو لپاره یو ګټور پروژه ده، تر څنګ یې دا چې موږ د چین سره وصل کیږو، د انټرنیټي خدماتو د مخابراتي خدماتو په نرخونو کې مور سره کمښت راځي. بل دا چې افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې بدلیږي چې کولای شي چین د جنوبي آسیا سره، چین د ایران سره او حتی چین او اروپا سره وصل کړي، او تر څنګ بیا د افغانستان نوري فایبر د دغه ګاونډي هیوادونو لپاره چې هغه د چین نه د نورو لارو نه هم نوري فایبر لري او وصل دی ورسره د بکاپ په توګه باندې استفاده وکړي، چې هم د افغانستان د نوري فایبر شبکې د پراختیا په برخه کې ګټور پروژه ده، او هم کولای شي چې دغه هیوادونو ترمنځ افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې پاتې شي.
ځلان صاحب، د نرخونو خبره مو یاده کړه، په مجموع کې په افغانستان کې د انټرنیټي او د مکالمې په برخه کې د مصرف یا د قیمت د جګوالي شکایت کیږي. د مخابراتو وزارت د قیمتونو د کمیدو هم د انټرنیټ او هم همدارنګه د مکالمې په برخه کې څه نوي اقدامات کړي؟
د مخابرات وزارت په یو طرح باندې کار کړی دی چې د هغې له مخې مونږ په مشروطه توګه باندې ټولو هغه خصوصي شرکتونو ته چې هغوی د انټرنیټ برخه کې خدمات وړاندې کوي او مخابراتي شبکو ته تر 2009 کال پورې تر 50% پورې تخفیف په پام کې نیولی دی. خو دا مشروط په دې دی چې مخابراتي شرکتونه او د انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکتونه په شرایطو باندې برابر وي او هغوی دغه تخفیف په عمل کې ثابت کړي چې کوم تخفیف د دولت د خواندوی ته ورکول کیږي هغه باید عامو خلکو ته هم ورسیږي. او د دې ترڅنګ د اوپن اکسس پالیسی طرحه چې د وزارت لخوا وړاندې شوې ده، هغه کې خصوصي شرکتونه او د مخابراتي شرکتونه هغوی کولی شي چې په خپله د نوري فایبر په برخه کې پانګونه وکړي، د نورو هیوادونو سره قراردادونه ولري او مستقیمه توګه په خصوصي شکل باندې نوري فایبر افغانستان ته وارد کړي، چې هم د شرکتونو ترمنځ رقابت رامنځته کیږي او هم د کیفیت او د نرخونو برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
د انټرنیټ په ټیټ کیفیت هم اعتراضات زیات دي په افغانستان کې، آیا په دې برخه کې د مخابراتو وزارت له کمپنۍ سره غږیدلی؟ ځکه خلک پیسې ورکوي، کافي اندازه پیسې ورکوي، اما د انټرنیټ د کیفیت څخه راضي نه دي.
په کیفیت باندې هم کار روان دی، ځکه تر څنګ چې موږ په نرخونو باندې کار کوو د کیفیت په لوړېدو باندې هم کار روان دی، او د نوري خبر شبکې د پراختیا سره په کیفیت کې هم مثبت تغییر راځي او کیفیت هم ورسره ښه کیږي. دې تر څنګ د شرکتونو سره هم په دې اړه باندې بیلابیل بحثونه او ناستې شوې دي، تر څو موږ وکولای شو هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کولای شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې خبرداري ورکړي چې په ملاوي کې د بشري حقوقو مدافعین د زیاتو خطرونو سره مخ دي او دا خطرونه ورځ په ورځ زیاتیږي. په مالاوی کې بل کال عمومي انتخابات کیږي او د بشري حقوقو مدافعین د زیاتو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
په مالاوی کې د جمهوری ریاست د مقام د پارلماني او د ایالتي شوراګانو د انتخاباتو وخت د هغو خلکو د پاره د خطرونو نه ډک دی چې کوشش کوي د مالاوی مقامات حساب و کتاب ته اړ باسي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د 2019 کال د می په میاشت کې شروع شي. د بشر د حقوقو د ادارې راپورونه وایي چې په تیر هفته کې د بشر د حقوقو او د بیا آبادۍ په یو مرکز باندې د ملاوی په پایتخت کې سخت حمله شوې ده. راپورونه وایي چې حمله کوونکو د دغه ادارې محافظین سخت وهلي او بیا یې د ادارې مرکزی دفتر ته د پټرول یو بم ورچولې چې په نتیجه کې په هغه دفتر کې سخت اور ولګېد. د بشر د حقوقو د ټولنې و نتاقه لیز تروسل وایي چې په تیرو څو هفتو کې یو زیات شمیر د بشر د حقوقو مدافعینو ته تهدیدونه شوي دي. هغه وایي حتی د بشر د حقوقو یو مبارز ته د مرګ واښ هغه وخت وشو چې هغه په ملاوي کې د اداري فساد په ضد یو راپور خپور کړ. هغه وایي کله چې هغه پولیسو ته شکایت وکړ نو پولیسو د هغه دغه عرض ته هیڅ توجه ونه کړه او د هغه د حفاظت لپاره هم هیڅ ونه کړل. هغه وایي
We're also concerned about an emerging pattern of threats and violence against women members of parliament.
هم دې توګه موږ د پارلمان د خدینه غړو او نور استادو په باب چې د سختو تهدیدونو او د تشدد سره مخامختي سخت اندېښنه لرو. د مثال په ډول د پارلمان د وی غړې موټر ته د ملک په جنوب کې د منګوچی په سیمه کې ورچول شو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د ملاوی مقامات د تاسولي چې د بشر د حقوقو مدافعینو د حملو او هغوی ته د ګواښونو د ورکولو د مسؤولو کسانو په باب تحقیقات پیل کاندي او هم باید هغوی په یوې سالمې او محفوظ فضا کې خپل کار ته دوام ورکړی شي. له بلې خوا د امریکا یو بل خبریال موکی ادوان د کامرون د لیمانی د سیمې نه په خپل راپور کې ویلي دي چې د کامرون په شمال کې د نایجیریا سرحد ته نږدې سلویخ مکتبونه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د ګواښونو له کبله ترل شوي وو بیرته خلاص شوي دي. دا اول ځل دی چې د لیمانی سیمې د یو مکتب شاګردان د څلورو کلونو نه وروستو ښوونځي ته ځي او خپل دوستان ویني. دا ښوونځی چې زمونږ خبریال هلته ورغلی په دې هفته کې خلاص شو او مقامات وایي چې هلته د نایجیریا سرحد سره نږدې په دغه ځمو کې اوس امنیت ښه دی. د کیمرون مقامات وایي د بوکرام په سلګونو ملیشو د دغه ښوونځي په شمول د لیمانی د سیم په ډیرو ښوونځیو حملې کړې وې او ورونه ورته اچولي وو. یو شاګرد ابراهیم ناصورو د دغه مکتب د تړلو په وخت کې نه کلن وو. د هغه مور او پلار همسایه کلی ته تښتیدلی وو او هلته ابراهیم په دې نه و بریالی شوی چې خپل سبق ته دوام ورکړي. هغه وایي کله چې هغه ته وویل شو چې په لیمانی کې د دوی ښوونځی بیرته خلاص شوی نو هغه د خوشحالۍ نه په چغو لاس پورې کړ، ځکه چې هغه به اوس خپل سبق ته دوام ورکړي. په تیر کال کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو د کموالي له کبله د کیمرون مقاماتو د ټولو خلکو نه چې د خپلو کورونو نه وتلي وغوښتي دي چې بیرته خپل کورونو ته راستانه شي او خپل بچي مکتبونو ته واستوي، ځکه چې عسکر د دغو ښوونځیو حفاظت هم کوي. مګر تر اوسه پورې د کیمرون د حکومت په دغو وعدو ډیرو خلکو باور نه دی کړی او یوازې د 20% شاګردانو مور او پلار خپل کورونو ته راستانه شوي چې خپل بچي ښوونځیو ته واستوي. د شاګردانو نه علاوه ډیر استادان هم غیر حاضر دي. په یوه سن کې یو استاد اډسن ابونا وای سره لدې چې حکومت استادانو ته د هغوی د حفاظت پوره اطمینان ورکړی، مګر بیا هم ډیر استادان دې ته زړه نخه کوي چې راستانه شي. د کیمرون حکومت غیر حاضر استادانو ته دوه هفتې وخت ورکړی چې راشي او خپلې وظیفې اشغال کاندي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بازانو خرڅلاو په قطر کې زیات شمیر خلکو ته د دودیز میراث په توګه پاتې شوی دی. په دې وروستیو کې په دوحا کې د بازانو د خرڅلاو یو پروګرام جوړ شوی و. په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورټ.
په دوحې کې د ښکاري بازانو نندرتون جوړ شوی و. د سهیل په نوم د ښکاري بازانو په دویم نندرتون کې بازان نندرې او خرڅلاو ته کې خودل شوی و. د بازانو بیې له 3000 قطري ریال چې تقریبا 8415 ډالر کېږي پیل شوي دي.
محلي او دولیه مشارکه معنا په نسخه ثانيه لمعرض سهیل.
موږ د سهیل په دویم نندرتون کې له 100 هیوادونو نه 150 کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ لرو. تیر کال مو 3 نوي کمپنۍ درلودې. په دغه نندرتون کې د کمپنیو لیوالتیا د دغه نندرتون برای څرګندوي.
د دغه نندرتون تنظیم د برخې غړی علي سید علي وایي چې دوی له ځانګړو ځایونو نه ښکاري مرغان او بازان راوړي دي.
يختص في الطيور النادره اللي جو الوقت
دلیلام د نادر مرغیو لپاره دی چې ځانګړو ځایونه راوړل شوی دي. موږ لیوالی یو چې دا مرغۍ قطري مارکیټونو ته راوړو او د ځوانانو ترمنځ د دوه ته پرمختګ ورکړو. لومړی دا یو بوختیا ده او دویم دا چې ځوانان له نورو خطرناک کارونو څخه ژغوري.
په دغه نندرتون کې د مرغانو بیې لوړیږي، خو له بولي څخه وروسته بیا د مرغانو بیې راټیټیږي.
ځوانان دې ته د بوختیا په سترګه ګوري او پرې سیالۍ کوي، خو زما خوښیږي چې نادر مرغان
ښکار.
هغه بازان چې له ښو سیمو او هیوادونو څخه راوړل شوي وي او ښه روزنه ورکړل شوي وي زیاته بیه لري.
لكن بالنسبه لنا حنا لا
ندور د مرغان وبيد غختونو پر اساس ټاکل کی کله چې بولی وینو مرغان په لوړه به خرسي. خو په عادي وختونو کې به دومره لوړه نه وي.
په پراخ کچا په منځني ختیځ کې بازان د ښکار لپاره کارول کیږي. اوس هم قطریان ښکار ته د خپل دود پسترګ ګوري. څو پیړۍ مخکې د بدوین قبیلې خلکو به په ژمي کې په بازانو باندې د مرغیو ښکار کاوه چې غوښه وخوري، خو هغه مهال یوازنی خواړه خرما، دوخ، شیدې او وچ ډوډۍ وه. نن لا هم په قطر کې ښکار کول شته. دا کار د قطریانو بیلابیل نسلونو د بیلابیل ډول تفریح په توګه کړی دی.
قطریان زیات د بازانو شوقیان دي. په هغو ښکارونو کې چې بازان وي دوی د ټوپک په پرتله ښکار زیات خوښوي. موږ ورته ځای برابروو چې د بازانو په وسیله ښکار.
په قطر کې د ښکار وخت په نومبر میاشت کې پیلېږي، کله چې مرغان له شمالي سیمو څخه د منځني ختیځ ګرمو سیمو ته راځي. د سهیل په نوم د مرغانو او بازان نندرتون د ښکار د جنت په توګه رول لوبوي چې د سپتمبر تر 8 نیټې پورې به پرانیستی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځني څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. امریکا له 13 کلنۍ څخه په کم عمره واده کول له بشري حقونو څخه سرغړونې بولي. په داسې حال کې چې په لوژو پرمختلونکو هیوادونو کې په کم عمر کې ودونه کیږي، په امریکا کې هم واقع کیږي. او د کالیفورنیا د لاس انجلس په پوهنتون کې د عامې روغتیا د پوهنځي څیړونکو ته معلومات سوی و چې تقریبا 8000 ماشومانو د 15 او 18 کلونو ترمنځ په دې وروستیو وختونو کې ودونه کړي دي. د امریکا ژه خبریالي الیزابت لی په امریکا کې د کم عمره واده کولو د تاثیر په باره کې رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصه تسته اورول کیږي.
سارا تسنیم مجبوره کړه شو چې خپل همزول نظر غټه شي. کله چې دا 15 کلن شو لا پلار آتش کلن سړی ته واده کړه. سارا تسنیم وای
My dad had become involved in a very kind of like it's basically kind of like a cult separate from
ز فکر کوم زما پلار پکې الله سره دا په اساسي توګه یو ډول مذهبي طریقه ده او د اسلام له دین نه فرق کوي دا به د وینجونی په هیڅ ستا رول وي چې میرمن او مور به یې تسنیم چې دغه نوم یې د خپل هویت د نه څرګندولو له کبله استعمالوه وویل د روحانیت له مخې دغه سړي ته واده شو او له خپلې کورنۍ نه جدا کړه سارا تسنیم بیا وایي
He left the country went back to where he was originally from
زکنو المنګ هیواد پریخوده او لکم زنه چراغله او حالته بیرته ولار او لشپګو مې شو روسته بیرته راغه کله چې زه امیدوار او شپارس کلن شم او په قانونی توګه په ماشوم توپ کې مې واده وکړه زه واقعا پریشان شوم او زما په عمر ماشومان خونځي ته زی او ما غوښتل چې یو له دغه ماشومان نه به یم د تسنیم تجربه په امریکا کې نادره نه ده د احسایا دفتر د امریکایي ټولنې سروې کړې ده چې وایي د 2010 او د 2014 کلونو ترمنځ 80,000 امریکایي ماشومانو په 15 کلنۍ او 10 کلنۍ کې ودونه کړي وو د کالیفورنیا د لاس انجلس د پوهنتون غړی جودي هایمن انوای
It's a problem because they are less likely to finish high school.
31% more likely دا یو ستونزه ده ځکه ډیر کم احتمال ده چې دوی د خونځي ختم کړي وي ډیر احتمال ده چې 10% په ځوانۍ کې د نیستۍ سره مخامخ شي او د جونو روغتیا د خطر سره مخامخ کیږي کله چې اولاد وزېږوي او د دوی د ماشومانو روغتیا د ګواښ سره هم مخامخ کیږي ډاټا دا هم ښیي چې په ماشومتوب کې واده کول امریکا له نورو هیوادونو نه جدا کوي جودي بیا وایي
The boys are getting married young too.
هلوکانو ته هم په ځوانۍ کې ودونه کوي. چېرنه خیای چې په بومي امریکایانو او چینو له اصله امریکایانو کې په ماشومتوب کې ودونه زیات احتمال لري چې په مهاجرو ماشومانو کې په امریکا کې د زګیدلو ماشومانو په نسبت په ماشومتوب کې ودونه ډیر کیږي. جودي هایمن ان بیوای
This is not unique to any one religion. There are child marriages across all ethnic
دا د هیڅ مذهب ځانګړتیا نه ده په ټولو قومي ډلو او هیوادونو کې په ماشومتوب کې ودونه عام دي مګر په هغه کورنیو کې چې له لاتین امریکا منځني ختیځ یا جنوب شرقي هیوادونو نه راغلي دي په ماشومتوب کې ودونه زیات کیږي دا په هغه ماشومانو باندې هم صدق کوي چې پلرونه دلته په امریکا کې زیږیدلی وي یعنی دا چې په ماشومتوب کې ورته ودونه کوي او شمیر زیات دی تسلیم له طلاق کېدو نه د مخه څختن نه دوه ماشومان لرل او وای
I felt robbed of my education
زه واقعا احساس کوم چې لوټ شوی ما زه احساس کوم چې په زده کړه کې چور شوی ما او تر دې وخته پورې مبارزه کوم چې خپل تعلیم بیرته لاسته راوړم
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې په افغانستان کې د سولې پروسه اوس ګرانده شوې ده صدر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو لپاره د مشاور په توګه د یو پاکستانی قائدانی احمدی له مقرره نه صرف نظر شوی په جاپان کې د پنځ شنبه د ورځې په تبا کون کې زلزلې کې د مړو شمیر 14 تا رسیدلی او له 1 میلیون نه زیات خلکو سم له برېښنا نه محروم دي د سوریې په ختیځ ولایت ادلب باندې د سوریې د رژیم او متحدینو د ځمکنۍ حمله په صورت کې د وینو د چلاوت بهدو ویره پیدا شوې او ملګرو ملتونو د جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په خلاف خبرداری ورکړی دی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په دې اړه په یوه ګډه غونډه کې برخه واخیسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل هرغه چا چې دغه په خلاف د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې یو بینومه انتقادي مقاله لیکلې وه رسوا به شي ټرمپ د دغه مقالې چاپ غندلې دي
قدرمن اوریدونکو
د امریکا جغ آشنا رادیو د روختیا خبرونه ته تاسو کولی سئ چې په 00120219 11 پوج دیش باندې زنګ ووهئ. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.